پېښور کې د غرمې 12 بجې شوردونکو د مشال رادیو په دې یو بل غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او دوه نیس پروګرامونه پرګنې او جمهوري غږونه درورو. خبرونه له ګل ایاز او
د پاکستان اسلامی نظریات کونسل وای دینی عالمان د افغان تسلی بهیر کې مهم رول لوبوي. سعودي عرب وای په گوادر بندر کې د تیلو پاکولو کارخانه لګوي او په مصر کې امنیتي ځواکونو شپږ تنظیمداري وجلې دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز وای په اسلام آباد کې د افغان او پاکستانی دینی عالمانو ممکنه ګډه غونډه به د افغانستان او سیمې په سوله کې مهم رول ولوبوي. نوموړي پر مشال اډیو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې عالي شورا له لورې په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو د دینی عالمانو د غونډې جوړېدو هرکلی وکړ. ډاکټر قبله ایاز زیاته کړه
دا چونکې د مسلې نوعیت داسې دی چې په دې کې د علما ډېر اهم کردار دی. نو که چېرته دا غونډه وشي د افغان علماو دلته ډېر ښه ملګري شته او استادان شته، نو یقینا چې د سولې طرف ته به ډېر ښه بهتر امکانات پیدا شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې عالي شورا وین احسان طاهري د دغې غونډې د جوړېدو په حق ویلي دي، خو د ممکنه غونډې لپاره لا هم نیټه نه ده ټاکل شوې. د جمعیت علماء اسلام افی مشر مولانا فضل الرحمن وای د هیواد د مشرقي او مغربي پولو په اړه د حکومت پالیسۍ د تضاد ښکار ده. مولانا فضل الرحمن پرون په خبر کې د ګوند مجلس عملی د غونډې وروسته مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې د هیواد د دواړو پولو په اړه جلا جلا پالیسۍ د ده په اند د اندېښنې وړ دي، خو د پاکستان د بارونو چارو وزارت په وار وار ویلي چې پاکستان د ټولو ګاونډي هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي. د وزارت چارواکي او فوزي مشران وای د افغانستان سره پر پوله د ازغن تار غزول امنیت یقیني کول دي او د ځایي قبایلي ولس لپاره به د تګ راتګ لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ دروازې جوړوي. نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د وزیرستان د وژل شوي ځوان نقیب الله مسعود د لومړي تلین په مناسبت په ټانګ کې لویه ولسي غونډه کوي. د غورځنګ یو ځایي مشر عبدالرحمن وزیر پرون مشر اړیتو ویل چې د وژل شوي ځوان نقیب مسعود د وژنې یو کال پوره شو، خو لا تر اوسه د هغه په وژنه کې ککړو کسانو ته سزا نه ده ورکړل شوې. نوموړي زیاته کړه چې دا به یو لوی احتجاجي غونډه وي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران به پکې د سیمې او د ولس د حقونو په اړه خبرې کوي. د پاکستان وفاقي حکومت اعلان کړی چې د جنوري پر 28مه به پارلمان ته مینی بجټ وړاندې کوي. د خزانه وفاقي وزیر اسد عمر بیگا په کراچۍ کې یوې غونډې ته ویل چې د نوي فایننس بل راوستو مقصد کاروباریانو لپاره اسانتیاوي پیدا کول او مراد ورکول دي.
ٹیکسیشن کے اندر جو تبدیلی ہے
دا ٹیکس پر نظام کے ہر ڈول بدلون بالا پارلیمان دا منظوری دو رستو عملی کی گی. دا ٹیکسونو دا غنڈولو دا وفاقی اداری ایف بی آر لخوا دا خپلو قائدو او ضابطو جوڑولو اختیارات با محدود شی. دویم دا چی پدی مینی بجٹ کے با تاسو دا سرمایه لگاولو او کاروبار کول لپارا مالی مراد ہوئی نہیں. خو په پارلمان کې دوه لوی اپوزیشن ګوندونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نن غړو مشال اډیو سره په خبرو کې مینی بجټ مخالفت کړی او ویلي دي چې د سره به په هیواد کې ګرانی نور هم زیاته شي. د کوټ ضلعي ناظم د انتظامی هغه اعلامیه رد کړې چې ورسره به تر یوې میاشتې پورې هر ورځ سی این جی پمپونه تر شپږو ګینټو پورې تړلې وي. د ضلعي ناظم نسیم افریدی پرون مشال اډیو ته ویل چې کوهاټ د ګیس تولیدي ضلع ده، ځکه له اساسي قانون سره سم په دې ضلع کې په کاروباري مرکزونو کې ګیس نشي بندېدی. خو د کوټ ډپټي کمشنر متی الله خان بیګا مشال اډیو ته ویل چې د دوی اعلامیه لا تر اوسه پورې عملي ده او دا امر یې د خلکو ګټې لپاره کړی دی. سعودي عرب وی پلان لري چې د پاکستان په گوادر بندر کې د لس ارب ډالر په لګښت د تیلو پاکولو کارخانه ولګوي. د سعودي عرب د توانای وزیر خالد الفلاح پرون په گوادر کې خبرونه کوي. سعودي عرب غواړي چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري کې د یو همکار په توګه د تیلو پاکولو کارخانه ولګوي چې ورسره به دغه هیواد اقتصادي حالت مستحکم شي. د ویل د سعودي عرب ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان به د فروری په میاشت کې د دې تړون لاسلیک کولو لپاره د پاکستان سفر کوي. چین وای د اقتصادي لار په ګڼو پروژو کې له 80 ارب ډالر څخه زیاتو پیسو پانګونه کوي او د پاکستان حکومت وای د دې پروژې عملي کېدل به نه یوازې د هیواد بلکې د سیمې پر اقتصاد هم لوی اغیز وکړي. د امریکا د بارونو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د ناتو د غوس ملاتړ ماموریت له مشر عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر سره یې خبرې کړې دي. مایک پومپیو تیر ماښام په خپل ټویټر باندې لیکلي چې له جنرال میلر سره یې د افغانستان په موجوده حالاتو او د زلمی خلیزاد په مشرۍ د افغانستان د سولې پروسې د ملاتړ پر هڅو خبرې کړې دي. د امریکا د بارونو چارو وزیر په خپل ټویټر باندې له جنرال سکاټ میلر سره خپل عکسونه خپاره کړي، خو دای نه دي لیکلي چې دوی چیرې له یو بل سره ولیدل. مایک پومپیو تیر ورځ په متحده عرب اماراتو کې و. د سعودي عرب 13 کلن میرمن کینیډا ته رسیدلې چې ویرې درلوده که چېرې خپل هیواد ته ستنه شي نو هلته به ووژل شي. د کینیډا حکومت هغې ته د پناه ورکولو وړاندیز کړی و. د رایف محمد القانون په ټولنیزو رسنیو کمپاین پیلولو سره د ټولې نړۍ پام راګرځولی و. د کینیډا د بارونو چارو وزیر پرون په ټورانټو په هوایي ډګر کې رایف القانون ته هرکلی وویل. تر دې مخکې د کینیډا وزیر اعظم اعلان کړی و چې رایف د کډوالۍ په توګه مني. د مصر امنیتي ځواکونو د دغه هیواد په جنوب کې د عملیاتو پر مهال شپږ تنه توندلار اسلام پالي وژلې دي. د مصر د کورونا چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې پولیسو د خالی په سهار د سوهاج ښار په یو غریزه سیمه کې د ترهګرو پټنځایونه په نښه کړل. اعلامیه زیاته بي چې پولیسو په دې عملیاتو کې وسلې او چاودیدونکي مواد هم ترلاسه کړي دي. په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې دغو مشکوکو کسانو د ترهګرۍ بریدونه پلان کړي ول، خو ډېر تفصیلات یې نه دي ورکړي. او اخری خبر تاسو لپاره د کرکټ درکو. نن د پاکستان او جنوبي افریقا ترمنځ په جوهانسبرګ کې د دریم کرکټ ټیسټ میچ دریم ورځ ده. جنوبي افریقا په دویم اننګز کې د 15 لوبغاړو په زیان 115 رنزونه جوړ کړي دي او د 212 رنزونو بری ترلاسه کړي دي. پاکستان په خپل لومړي اننګز کې 115 رنزونه جوړ کړي وو. جنوبي افریقا وار له مخې په دوه ټیسټ میچونو کې پاکستان ته شکست ورکړی دی او سیریز یې په خپل نوم کړی دی. دا د مشال لوډي خبرونه او د موسم حال له رابعه اکرم خان اورو.
د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور، بنو، کوټه او اسلام آباد کې موسم وچ وي، خو ملکنډ او هزاره ډیویژن کې د باران امکان شته. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 14، بنو کې 2 او 14، سیدو شریف کې 1 او 9، چترال کې منفی 5 او 2، اسلام آباد کې 2 او 14 او په کوټه کې منفی 8 او 15 وي.
اردوونکو د مشال رادیو د په روانه خبرونه کې یو ری د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر د افغانستان د سولې د عالی شورا خبره تایید کړې چې وایي زرد چې په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو د دینی عالمانو یو غونډه وشي. د سولې د عالی شورا یو غړی وایي د عالمانو دغه غونډه به د افغانستان د روغې جوړې د خبرو د پرمخ دور له چارو سره مرسته وکړي.
د برکت تو سرګه کتل کیږي د هغه نهایي فیصلې کې چې هغه غونډه د دې په څیر مخې ته راشي.
د پاکستان مرکزی حکومت ویلی د جنوري پر 23مه با په قومي سملا کې یو بل مینی یا وړوکه بجټ د منځوره لپاره وړاندې کوي. د پیپلز ګوند او سېنېټر وایي د مرکزی حکومت د اقدام زور به د هیواد غریب خلکو هوزي.
په دې مینی بجټ کې به بیا د پاکستان په غریب ولس باندې د ټیکسس په شکل کې یو بم غورځيږي.
او د دیونه په جمهوریت غوونه خبرونه کې د قانون پوه او سیاسي فعال شمس بونيري د ژوند او مبارزې په اړه هم لاغه اوري.
پاکستان حکومت په یو مقدمه کې اولیوما او بیا ما تقریبا وکړه د افغانستان په خاورو وستل.
پرګنې ونیس پروګرام هم لرو هله دا او د ته لمشال رادیو سره وسه. او دا هم اولنی موضوع د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز وايي په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو ممکنه غونډه به د افغانستان او سیمې په سوله کې مهم رول ولوبوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې عالی شورا ویان احسان طاهری د دغې غونډې د جوړېدو په هکله خبرې کړې، خو د دقیقې نیټې په اړه څه نه دي ویلي. تفصیل له منور شاه اورو.
د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز د افغانستان د سولې د عالی شورا د حق بیان هرکلی کړي چې وايي پاکستانی او افغان چارواکي سلا شوي چې د افغانستان د سولې په حق لبا په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو د دینی عالمانو غونډه کیږي. ډاکټر قبله ایاز په دې اړه تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل په پاکستانی او افغان ټولنو کې عالمانو تل د روغې جوړې لپاره مهم رول لوبولې دی.
دا چونکې د مسلې نوعیت داسې دی چې په دې کې د علما ډېر هم کردار دی، نو که چېرته دا غونډه وشي د افغان علماو دلته ډېر ښه ملګري شته او استادان شته، نو یقینا چې د سولې طرف ته به ډېر ښه بهتر امکانات پیدا شي.
د افغانستان د سولې عالی شورا بیان احسان طاهری د جنوري په 11مه مشال لريو ته ویل چې پاکستانی او افغان چارواکي په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه د دواړو هیوادونو د علماو ګډه غونډه جوړول غواړي. نوموړي د دې غونډې نیټه نه ده ښودلې. د پاکستان د علماو د شورا مشر مولانا طاهر اشرفي وای د افغانستان د شخړې د حل لپاره په کار ده چې افغان حکومت، امریکا او طالبان عملی اقدامات وکړي. نوموړي وویل
امریکا بیٹھے افغان طالبان
پکار دا چې امریکا له افغان حکومت، طالبانو او په جګړه کې لخکیلو ټولو افغان ډلو سره خبرې اترې وکړي او له دغه هیواد د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله وڅېړي. پاکستان او د دې هیواد عالمان په دې شخړه کې یوازې دعا او منت کولی شي چې په جنگ کې ښکیل اړخونه دي د سولې د خبرو اترو لپاره له یو بل سره کینی. په افغانستان کې امن خو موږ نشو راوستلی، امن خوبا لدغه هیوادا د بهرنی ځواکونو له وتلو سره راضی.
بلخوا د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی او دینی عالم قاضی امین وقاد وای په موجوده حالاتو کې د دواړو هیوادونو د علماو غونډه تر بل هر وخت ډیره مهمه ده او ګټوره بوي.
اوسنی شرایط دا دي چې د سولې لاره ونیول شي. جنگ خو ډیر کلونه وشو او ډیرې قربانیانې د پاکستان نه، افغانان د افغانستان د خلکو نه واغستلې او نور د دې جنگ د دوام لپاره څه داسې دلیل او داسې توجیه چې هغه په شریعت کې او په سیاست کې او په عرف کې خلک قبول کړي دا نشته دی. نو بناءً دغه سې ماحول جوړول چې د علما د دواړو هیوادونو په اتفاق سره رامخې ته شي، نو بیا د دوی په خبره کې هغه اجرایي حالت هم مراد کېږي او د دې دواړو خبره چې دولتو د دې خبرې سره موافقه وکړي دغسې غونډه چې شروع شي نو دې ته د برکت په سترګه کتل کېږي چې هغه تصمیم او نهایي فیصلې چې کوي هغه غونډه د دې پسې مخې ته راشي.
ښاغلی وقاد، د دیني عالمانو ممکنه غونډه اسلام آباد ته د عمر داودزي د وروستي سفر مهمه لاسته راوړنه بولي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر عمر داودزی دغه څلور ورځنی سفر د جنوري په 11مه پای ته ورساوه چې پکې یې له اعلی حکومتي او پوځي چارواکو سره تفصیلي خبرې اترې وکړې.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
په لسنی مو بجو،
د سولې په لور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولسنی مو بجو،
ټولنه او سخدریزی
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو خبرونه
په یو بجا،
حجرا
په دو بجو،
هارون بچا هنری غړي
په دونی مو بجو،
د مشال مرکا
په درینی مو بجو،
ستونزه او سرکار
په سلورنی مو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پینزو بجو.
د جمعیت علماء اسلام فید علی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی د هیواد مشرقی او مغربی پولو په اړه د حکومت پالیسی د تضاد ښکار ده. مولانا فضل الرحمن پرون په پیښور کې د ګوند مرکزی مجلس عملی تر غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل حکومت له هند سره پوله پرانیزي خو له افغانستان سره پر پوله بیا ازغن تار لګوي. د پاکستان پوځ او د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي له ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو خواهشمند دي او له افغانستان سره پر پوله د ازغن تار لګولو مقصد د ترهګرۍ پیښو مخنیوی دی. تفصیل غلام غوس را کوي.
د جمعیت علماء اسلام پی مشر مولانا فضل الرحمن په پیښور کې د خالی پورز د خپل ګوند د مجلسی عامله د غونډې وروسته په خبری کانفرنس کې ویلي دي چې د موجوده حکومت په دور کې د پاکستان د مشرقي او مغربي پولې په اړه د هیواد پالیسی د تضاد ښکار ده. هم په دغه اړه مولانا فضل الرحمن د خبری غونډې وروسته له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې زیاته کړه.
دا خبره موږ د پاره تشویش باعث ضرور دی چې هندوستان د پاکستان په سرحد باړ لګی او وایي دا چې پاکستان نه دهشتګرد راتلی شي موږ لار بندو، او بل طرف ته پاکستان د افغانستان په سرحد باندې په فاټه کې باړ لګی او دا وایي دا چې افغانستان نه دهشتګرد را نشي. سکانو ته وایي چې تاسو راتلی شئ په آزادۍ سره زیارتونه کوئ او جنگونه بس ختم دي تاسو زموږ منځ کې، او هندوستان هغه نه بطور حکومت لا تعلقي اظهار کوي. بل طرف ته افغانستان وایي چې قبایل په آزادۍ سره افغانستان ته راتلی شي. دا اصول وبدا په دې سره نه پوهېږي.
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې په پالیسیو کې د تضاد لوجی ډیری اندېښنې راپارېدلې دي.
دا ټول ژوند کنفیوژن پیدا کوي او صورتحال چې کوم د عام مسترب ساتي، نو د ملک مستقبل په حواله سره هم دا خبره د خطراتو نشاندهی کوي.
خو بلې خواته د پاکستان خارجه دفتر په بیا بیا ویلي دي چې پاکستان د ټولو گاونډي هیوادونو سره ښه تعلقات غواړي او د پاکستان خارجه دفتر او پوس په مغربي پوله د ازغن تار لګولو په اړه ویلي دي چې د دغې ګام مقصد د خلکو د تګ راتګ مخه نیول نه دي، بلکې دا ګام یې د پولې د امنیتي څارنې او د ترګرو د تګ راتګ د مخې نیولو لپاره پورته کړی دی او د ځایي قبایلو د تګ راتګ لپاره به هر درې کیلومتره کې دروازې جوړوي. مولانا پذیر رحمان د خپل ګوند د مرکزی مجلسی عامله د پیسلو په اړه وویل چې د مجلسی عامله په غونډه کې په پخوانیو قبایلي سیمو کې د صوبایي اسمبلۍ لپاره په راروانو ټاکنو کې د برخې اخیستلو یا نه اخیستلو په اړه اختیار د جمعیت علما اسلام مشرانو ته ورکړی شوی دی. مولانا پذیر رحمان په پاکستان کې د ګرانۍ او د ډالر په مقابله کې د روپۍ په قیمت کې د کمی په لړ کې هم په موجوده حکومت نیوکه وکړي او نوموړی وایي دا ستونزه به په ډیرا اسماعیل خان کې د ملیان مارچ په نوم د هغوی د ګوند په راروانه غونډه کې راپورته کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د کامی وطن پټای مشر افتاب احمد خان شیرپا وایي د افغانستان د روغ جوړې په خبرو کې باید د هغه هواد حکومت دخیل ووسی. نوموړي پرون په پېښور کې مشال لړی ته وویل د پاکستان او افغانستان حکومتونه باید تر د منځ د بې باورۍ فضا ختمه کړي. په پېښور کې د مشال لړی خبریال خالد خان د افتاب شیرپا سره د مرکې په سر کې لاغه پوښتلی چې د افغان سولې په اړه روانو هلو ځلو ته د څنګه ګوري.
خو موقع دا چې دا موږ مخکې بوزو، خو دې کې زموږ دا موقف دی چې د افغانستان حکومت پکې شاملېدل پکار دي. بغیر د افغانستان د حکومت دا مذاکرات بې معنی، چې د امن مذاکرات مخکې بوټو لپاره چې هر یو ملک هغه کې کومک کولی شو نو موږ دغه خیر مقدم کوو.
تاسو خبرو کړی د پاکستان او افغانستان په منځ کې د بد اعتمادۍ چې کومه فضا ده هغه لرې کولو لپاره دا وخت کوم ضروري دی؟
زما په خیال مسلسل په دې باندې کار کول غواړي، ځکه چې افغانستان کې چې کوم اوس صورتحال دی او یو بدګماني فضا شته د پاکستان خلاف التاغشتي اغل ریکول د پاره چې اغل ریشینو زمونږ دا دلته چې اوس مونږ سکو لګیو نه غبا التبا اغه باندې عملی تور باندې غوین پی چې پاکستان یو مثبت کردار کوي، یو هدف اور خو شو دي او مکمل تور باندې چې زمونږ نور اس اراده نشته، مونږ امن غواړو، د دې امن نه پاکستان تم فایده رسی او د خطه تم فایده رسی. نو دې لپاره زمونگا دا خواہش تھے چې د دوړ ملکونو په منځ کې شي اړبې اعتمادي دا پدې کې دی داد ختم کړی شي په حکومتي سطح باندې، په اسټابلیشمنت په سطح باندې او ولسی سطح باندې.
افتاب خان، تاسو یو خبرو کړ چې دغه د پښتنو کوم ستونزې دي، مسائل دي، د لپاره د پښتون کمپرس ګوندونه یا د صوبې سیاسي ګوندونه ته تاسو یو بلنه ورکړی، دا په کوم مقصد مور کړی؟ دا په کله راغلی؟
دا خو د ډېر وخت تاسو عوامو کې مختلف تنظیمونو کې مختلف سوچونو کې دا هغه چې پکارداري چې ټول پښتانه کمپرس جماعتون دي یو ځای شي او هغه دې په مینیمم دا چې هغه ایجنډه باندې چې کم ټول پاغه باندې متفق کی پاغه لپاره آواز اوچت کی. نو مونږ په دې کې دا پہل کړی دی او غواړو چې دا چې یو پروګرام یو هغه دې ایجنډه دې جوړ شي او هغه باندې بیا سربرائی هغه دې وشي او هغه کې چې بیا نور کم ګوندونه یا دا چې تنظیمونه دي چې هغه شاملول دي هغه باندې بیا وروسته خبره کېدی شي او دې سره به یو خو آواز د پښتنو موثر شي او مونږ به د پښتنو صحیح مانو کې راغوي چې څه مسلې دي په هغه باندې به یو موقف مخامخ راشي.
د قامی وطن پټای له مشر افتاب احمد خان شیرپا سره مو زموږ د خبريال خالد خان مرکا اوریده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان وفاقی حکومت ویلی د جنوري پر 20مه به پارلمان ته مینی یا وړوکی بجټ وړاندې کوي او د کاروبارونو د ود لپاره به مالی مراعات ورکوي. خو اپوزیشن ګوندونه بیا وایي تر څو چې په هیواد کې سیاسي استحکام او د اعتماد فضا نه وي برابر شوی، اقتصاد یې وده نشي کولی، او دا چې مینی بجټ په د هیواد د غریب وګړي لپاره ژوند کول نور هم ګران کړي. منور شاه رپورټ راکوي.
د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر وایي د جنوري په 30مه با حکومت پارلیمان ته مینی بجټ وړاندې کوي. دا خبره نوموړي پرون د کراچۍ چیمبر اف کامرس یا سوداګرۍ په خونه کې صنعتکارانو ته وکړه. اسد عمر په دغه موقع وویل د دې مینی بجټ په ترڅ کې با کاروباري حالو ځلو ته لا نورې ښې موقع برابرې کړل شي.
ٹیکسیشن کے اندر جو تبدیلی ہے
دا ٹیکس پر نظام کے ہر ڈول بدلون بالا پارلیمان دا منظوری دو رستو عملی کی گی. دا ٹیکسونو دا غنڈولو دا وفاقی اداری ایف بی آر لخوا دا خپلو قائدو او ضابطو جوڑولو اختیارات با محدود شی. دویم دا چی پدی مینی بجٹ کے با تاسو دا سرمایہ لگاولو او کاروبار کول لپارا مالی مراد ہوئی نی.
اسد عمر وایي د دې اقداماتو په نتیجه کې به د هیواد اقتصاد وده وکړي. خو د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګي وایي د ځینو حکومتي ګامونو په نتیجه کې په هیواد کې سیاسي کړکیچ او بے باوري زیاته شوې، نو ځکه اقتصاد یې هم د مشکلاتو ښکار دی.
کله چې ستا ملک کې ټرسٹ بلټ اپ شي نو دوی انویسټمنټ نه کوي. چې انویسټمنټ نه کیږي نو ستا ایکسپورٹ ختم، ستا امپورٹ ختم، ستا انویسٹمنٹ ختم، نو دغه لحاظ سره اکانومی سٹیبل نه ده. او د حکومت مې نه بجټ تر روان دی، په دې مې نه بجټ کې با بیا د پاکستان په غریب ولس باندې د ګیس په شکل کې، د بجلی په شکل کې، د ټیکسس په شکل کې مته چی یو بم غورځيږي. او مطلب چې د غریب ولس په خپل بچو له دوه وخت وروټه با عزت نشي ګټل.
بلخوا د مسلم لیگ نواز ګوند غړی او د خزانه پخوانی وزیر رانا محمد افضل خان وای تحریک انصاف په حکومت کې لراتله لوړاندې ډېرې داوی کړې وي، خو اوس یې ټول کار په مینی بجټ روان کړی دی.
دیکھیں یہ کافی اس وقت تک تھوڑی سی انسٹیبل ہے ہماری
گورے طرف سے زمنگ دا ملک مالی حالت دا عدم استحکام سر مخامخ دے. یہ شمیر فیصلے چی دا حکومت جوڑولو سم دستی ورستو تحریک انصاف تا کول پکاروے آگے کی ڈیر وقت ضائع کر خلق لالوڑان دے دے اقتصادی بے یقین اخکارو اس بعد مینی بجٹ انتظار کی نو دا ڈول حالت دا حیواد اقتصاد تزیان رسی پکار دا چی حکومت اس پا فوری توگا برامداتو زیادتولو تا توجہ ورکی او هغه سنتونو ته چې په دې کې کردار لوبولی شي مراعات ورکی.
اسد عمر په پرونیو خبرو کې همداراز اویل اقتصاد د هیواد د بهرنۍ تګلارې هم یو مهمه برخه ده، او حکومت اجمن دی چې بهرنۍ سرمایه کاری او تجارت ته به وده ورکوي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو دا مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز، لنډې صفې 2110، 15,000، 13,500، 10,380 کلو هرتز.
دا مشال رادیو دا کوارت ضلعی ناظم د انتظامی هغه اعلامیه رد کړې چې ویلي دی د سیمې سی این جی پمپونه به هر ورځ شپږ ساعته تړل کیږي. نسیم اپریده وایي د کوارت سیمه چون ګیس تولیدونکي هغه دا ځکه نو په خبره د هیواد له اساسي قانون سره سم د سیمې د پمپونو او کارخانو پر مخ ګیس نشي تړل کیدی. خو د کوارت مرستیال کمشنر متی الله خان بیګا مشال رادیو ته وویل د دوی د حکم تعمیل روان دی او دغه پریکړه د خلکو د ګټې لپاره کړې ده. تفصیل ممتاز بنگشاورو.
د کوار ضلع نظم هغه اعلامیه رد کړې په حکومي کې چې ډپټي کمشنر یوې میاشتې پورې هر ورځ شپږ ساعته سی این جی سټېشن بندولو امر کړی و. د ډپټي کمشنر تر مخه دا ګامې په کورونو کې د ګیس کم فشار ستونزه هوارولو لپاره پورته کړی و. خو د ضلع نظم نسیم اپریده وایي چې کوار د ګیس تولیدي ضلع ده، ځکه د دې ملک اساسي قانون دا اجازه نه ورکوي چې په تولیدي ضلع کې په کاروباري مرکزونو یا په کارخانو ګیس بند کړی شي. د خلیفه ورځ ناوخته نوموړي مشال رادیو ته وویل چې سی این جی سټېشن بندول د ستونزې تلپاتې حل لار نه ده.
کوهات چونکی پروډکشن ډسټرکټ دی، کوهات چې څورا ریکوایرمنت ته د ګیس هغه په 10 ګونه زیات ګیس ورکړي، او د های کورټ د سپریم کورټ ججمنت تاسو ګورو د 2015 د 2010 د 2017 چې په غو کې ټول نه پیل دا خبره شوې ده چې کوهات او کراک او هنګو دله به ټول نه پیل ګیس ملويږي، غنه بعد کې به نور ډسټرکټ لا په غو کې مخپل یو فیصله د کوهات د چیف ایگزیکٹیو په ایسترا چیرې هغه دفعه 44 مون ختمه کړل چې را دینه نور لائن اور سچویشن جوړ نشي، نور حالات خراب نشي.
د زلی نظم دا ګام کوهات کې د سی این جی اتحادیې مشر حاجی ساجد الاسلام ستایل او ویلي دي چې د ډیپټی کمشنر له طرفه جاری شوی اعلامیه پر ضد یې ځای عدالت ته درخواست هم ورکړي.
ډی سی صاحب چې کوم سیکشن 144 انډر د سی این جی بندش مارډر کړو کورټ تلاړو چې بوتا کا مناسب نه لګي ته نو کورټ کې مو یو بیا غنه بار ډیسټریکټ نظم ما غو باندې ایکشن اخسته او د نه پهلم د معاملات راغلی پر منیسټر آرډر وو هغه کې مو کوهات کرا کانګو ایگزیمټو نور کې پی کې وو باندې دو دا یو د سی این جی مسله نه ده، د ټول کوهات مسله ده.
بلخوا ډیپټی کمشنر متی الله خان وایي چې دا ګامې د خلکو ګټې لپاره پورته کړې او د دوی دا اعلامیه لا تر اوسه عملي ده چې د ګیس کم فشار ستونزه هوار شي نو بیا به د سی این جی سټیشنو نه ذکر شوی بندیز لري کړی.
نو دا به الګ ټایم د پاره دا وی او بیا به ان شاء الله چې ګل د ګیس پرشر ټیک شي لګ موسم چینج شي نو بیا به دوباره دا چې کم پیک اورس کې ده دا به دوباره مو سی این جی سټیشنو ته دا ګیس بحال کو. ټوټل کمپلیټ بندش نه ده، صرف 24 غنټو کې صرف 6 غنټې چې کم ده هغه بندش ده. دا زمادار ریکوست چې خلک دې بارے کې تاسو خلکو کې اویرنس پیدا کی
د یادونه د چې د کوارټ په ګڼ شمیر سیمو کې خلک کورونه کې د ګیس کم فشار سمز سره مخامخ شو چې لوروسي ډیپټی کمشنر سی این جی سټیشن یې وی میاشتې پورې هر ورځ سهار او مخام درې درې ساعته بندولو امر کړی وو. د زلي انتظامی دا امر سی این جی اتحادیې په سختو ټکو کې غندلی وو او ویلي وو چې دوی به د انتظامی دې ګام پر ضد د عدالت مخه کوي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر 2:30 بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
اردوونکو د سوابای د کالو خان یو اوسیدونکي دویش کلن حضرت علی چې رباب غږوي په شوی اډه کې یې دغه ساز زده کړې یو مرکز یا اکیډمي پرانستې ده. دی وایي د سیمې خلک له رباب سره مینه لري ځکه نو د ورته اکیډمي جوړه کړه چې هغوی وکولی شي دغه ساز غږول زده کړي. د شانواز ترکزی رپورټ اورو.
کلو خان ثوابی حضرت علی په شواړه کې درباب اکیډمي جوړه کړې او دی وای چې دا سات ور سره د شاګردانو شمیر ولس دی. حضرت علی وای چې د هغه یو شمیر شاګردانو د هغه نه رباب زده کړي او زینو په نیمای کې پرې خېده ځکه رباب زده کول وخت هم غواړي او د ورځې لږ تر لږ شپږ غنټې پوره پوره توجه هم غواړي. حضرت علی چې سهار پاتسي نو اول خپل څاروي نږدې غره ته وشړي او بیا خپل اکیډمي لرازي.
لکه زمیدار خلک یې بل لکه څاروي داسې دغه مغلکه تورم لگ جائیں نقبل سادہ دگا کڑ پی لے کٹا پک زمینداری ہو سر بھوگا نا پٹی مٹی لگ گیا میں یا مٹر مٹر رکھوا دے ہوا دادا کروں وہ سرم کو دلم فل ٹائم اور بھی اور دن کی لگا زیادہ لگ اس دو اردو دگا گان لگا دا کی گن زیادہ مشران حلق نے دی لگا پہوانے کی سیش ہوئی یہ سب خان و شربانو یا داس لگا زڑا دگا جی کمی دا خفی لگا
حضرت علی د نو خاری او استاد سره رباب زده کړ خو بیا کلی ترغه او اکیډمي جوړ کړه. دی وای چې په ثوابی کالو خان کې په هر دویم کور کې رباب شته دی خو د خوښ دی چې هر څوک غږولې هم شي.
ولند گارڈن دل دگدا سی لک جس چازیت دغنه کو کنه اوسو ماشاءالله لک رو لک ونر سی واشه ور کنه شوکیانم لک رباب شو ډیر زیات شوی دی بسار یو کا خو خپل ماشاءالله برابر دی فزمو خدا کوشش ته لک خور
حضرت علی دا وقت دو وشتو کالونو دے اوائی چی دا رباب غگولو دا پارا حق دا سوابی نا باہر حمزی خوواری چی اکیڈمی خوو چلی گی بیا بخلق حق لپخ بلا رازی
یا سوابی نا باہر کراچی تا دا جلال آباد تا یو حبل غلکو کم دا سیر زیون ری کنا سواتا یو حلک برام چی کم لیکی لگدا خبری کنا نال دا گزو لگا اڑیر گرزی دلیو لگا
حضرت علی وائی چی حقا کوشش کبی چی دا رباب سر سر دا باجی و دا تبلی استاز هم راوالی او پا اکیڈمی کی دا نویز دا کون کل پارا کی نوی خو بیا هم د دپ وینا چې خپل پیسې ور سره دومره نشته چې دکان پر لوی کړی او د زدهکوونکو لپاره نور هنرمندان راولي شانواز ترغزی مشهد ریډیو کالو خان
اردوونکو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له ګلیا زاور
دا پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز وای په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستاني دینی عالمانو ممکنه ګډه غونډه به د افغانستان او سیمې په سوله کې مهم رول ولوبوي. نوموړي په مشاله ډسر په خبرو کې د افغانستان د سولې عالي شورا له لوري په اسلام آباد کې دواړو هیوادونو دینی عالمانو د غونډې جوړولو هرکلی وکړ. د جمعیت علماستان فی مشر مولانا فضل الرحمان وای د هیواد د مشرقي او مغربي پولو په اړه د حکومت پالیسۍ د تضاد ښکار دي. مولانا فضل الرحمان په پوره خبر کې د ګوند د مجلس عملی د غونډې وروسته مشاره ډسر په خبرو کې ویل چې د هیواد د دواړو پولو په اړه جلا جلا پالیسۍ د په اند د اندېښنې وړ دي. نن پښتون ژغورن غورځنګ د وزیرستان د وژل شوي ځوان نقیب الله مسعود د لومړي تلین په مناسبت کاشان کې لویه غونډه کوي. د غورځنګ یو ځای مشر عبدالرحمن پرون مشالو لیکلي چې د وژل شوي ځوان نقیب مسعود د وژنې یو کال پوره شو، خو لا تر اوسه د هغه په وژنې کې ککړو کسانو ته سزا نه ده ورکړل شوې. د پاکستان وفاقي حکومت اعلان کړی چې د جنوري پر 23 پارلمان ته ملي بجټ وړاندې کوي. د خزانه وفاقي وزیر اسد عمر بیگا په کراچۍ کې یوې غونډې ته وویل چې نوی فایننس بل راوستو مقصد کاروبارانو لپاره اسانتیاوې پیدا کول او مهارت ورکول. د کوټ ضلع ناظم د انتظامی هغه اعلامیه رد کړې چې ورسره به تر 2 میاشتې پورې هر ورځ سی این جی پمپونه تر 6 بجو پورې تړلې وي. خو د کوټ ډیپټي کمشنر مطیع الله خان مشال لوډو سره په خبرو کې ویلي چې د دوی اعلامیه تر اوسه پورې عملي ده. سعودي عرب اعلان لري چې د پاکستان په ګواده بندر کې د $10 ارب په لګښت د تیلو پمپونو کارخانه ولګوي. د سعودي عرب د توانایي وزیر خالد الفلاح پرون په ګوادر کې خبرونه ته خبره کړې ده. د امریکا د بارنو چار وزیر وای په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره خبرې کړې دي. مارک پومپیو د مخام په خپل ټویټر باندې دا خبره کړې ده. نو سعودي عرب 43 کلنه میرمن کینیډا ته رسیدلې ده چې ویرې درلوده که چېرې خپل هیواد ته ستنه شي نو هلته به ووژل شي. د کینیډا حکومت هغې ته د پناه ورکولو وړاندیز کړی و. او د مصر امنیتي ځواکونو د دغه هیواد په جنوب کې د عملیاتو پر مهال شپږ افغانلارې سمپارې وژلې دي.
اوردونکو د خبرونه په پاتې برخه کې مستاسو لپاره 2:19 پروګرامونه راوړي پرګنې او جمهوریت غګونه. اول درته پرګنې پروګرام اورو چې زموږ همکارې انیسی اجمل جوړ کړی دی.
اوریدونکو داونه په پرګنې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې په پاکستان کې د بیلابیلو مذهبونو خلک خپل منسي روابط څنګه ساتي او آیا په دې هیواد کې د مختلفو مذهبونو د خلکو یو ځای کول لپاره صحه سکیږي هم او کنه. د رستیو کې د پیښور په ګډون د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د مختلفو مذهبونو د خلکو ترمنځ د همغږۍ لپاره غونډې او سیمینارونه وشول. د بشري حقوقو مبارزان وایي د داسې غونډو لارې په ټولنه کې تقسیم ختمې دي شي. د اگست پر شپږشتمه د هندوانو سکانو مذهبي تهوار رکشا بندن ولمانسل شو. د لړکی د میلو لیدلو او پکې د برخې اغستو لپاره ګڼ مسلمانان هم تللي وو. په پیښور کې د بشري حقوقو مبارزه شاهده شاه هم په رکشا بندن ان کی برخه اغستوا اغوائی
پاکستان کے ایکسٹریمزم ابھی مسلم اور نان مسلم کے دسی خوف شاندې راغلو یو نو هغه چې موږ د یو بل سلیبریشن دی او عید لکه زما چې اختر وي نو ما ته ټول مسلم فرینډس مبارکان راستی هغه شری نان مسلم فرینډس ام ماته هم هغه هغه شاندې راغله راستی هم مبارکانې هم په عید کې هم په رمضان کې نو هغه شانې چې دی هغوی رکشا بند دي نو د هغوی سره سیلیبریټ کوم چې هولي وي یا دیوالی وي نو هغې ته ما ته انویټیشن راوستی چې ورته ځمه نو خبر پوښتنه پاتې دا شی لکه یو پوزیټیو د کرا روان دی دا ملک چې څنګه د مسلم دی هغه شان دی نان مر مسلم قوم دی
د رکشا بندن نوړاندې د اگست پر 28مه په پاکستان کې لوی اختر المارسل شو چې پکې سکانو اندوانو د غسی د نور مذهبونو خلکو مسلمانانو ته مبارکي ورکړي. په سوات کې د عوامي نېشنل ګوند غړي امرجیت ملوترا په دې اړه وایي
اختر چې دی نو دا مونږ هم د خپلو مسلمانانو ورو سره شریکه مناوو یو ځای ملی مونږ هغو تیرو ګیټونو ته امباره کول ځو او په کلي کې هم دا زن د حالات دي چې مونږ ټول خپل ملګري څونه یاران دوستان چې هغه ته ورالو هغو سره مبارکانې وکړې دا شی مونږ ته هم ملی هغو راځي په هر غم فاده یې په دا کې مونږ سره هغه برابر زن د مسلمانانو ورونه شریک وي په تن دې پورې زمونږ مسلمانانو وروڼه چې کوم د ګډ یا چیلې غوښه هغو کې دا حلال کې راوي نو هغه مونږ ته باقاعده مونږ ته سم راکوي په دې اختر په دې موقع خوشحاله په دې موقع باندې اختر چې دی د ساک د کوم
په پاکستان کې د بین المذهبي همغږۍ لپاره د نېشنل پیس کونسل فار انټرفیت هارمنی ادارې د بشري حقوقو ملي کمیشن او د غسي نور ادارې وخت نا وخت غونډې او پروګرامونه کوي. نېشنل پیس کونسل فار انټرفیت هارمنی په خپل ویب پاڼه لیکلي دا اداره یوازې د یوې ډلې لپاره کار نه کوي بلکې د سولې غږ په پاکستان کې موجود د ټولو عقیدو رنګ او نسل د خلکو لپاره دی. امرجیت ملوترا وایي چې په اخترونو د غسي نورو کلتوري او مذهبي مراسمو کې د بېلابېلو مذهبونو خلکو له یو بل سره شریکېدل به په پاکستان کې د عدم برداشت مسأله تر ډیره ختم کړي او دا به د سیمې سولې او ثبات کې مهم رول ولوبوي.
دې معاشره کې دا یو سلسله روانه ده لکه نن چې شل کاله مخکې کم مینه وه هغه نن لږه کمه ده خو بیا هم لکه مونږ د یو بل زور او زور خپل یو بل غم خادي کړو له هغو سره سپاسته کړو نو دې سره به دی چې زمونږ کوم دغه چې دی راتلونکی نسل هغه به خم سي ادا ته مې څه پاره زمونږ قوم دغه لپاره بهترۍ د پاره د ملي بهترین سوچ او خبره غلې چې مونږ د جاري ساتو او زو دا کوم یو امید لرم چې څنګه زمونږ مسلمانان مونږ سره دا کې مونږ داسې به زمونږ دا کوم نان مسلم پارټي ته نن جديده بوم زو سره برابر برابر کار هم دا کې شریک وي.
روستیو کې د پاکستان ملي کمیشن له حکومت غوښتنه وکړه چې د عدم برداشت مسلې ختمول لپاره دی په تعلیمي نصاب کې د بیلابیلو مذهبونو خلکو ترمنځ د همغږۍ پړای یو مضمون شامل کړي. په کراچۍ کې د دې کمیشن یو مشر انیس هارون وای په سکولونو کې د بیلابیلو مذهبونو ماشومان زده کړې کوي خو د نصاب زیاتره برخه یوازې یو مذهب ته ځانګړې شوې ده چې د مسلمانانو ماشومانو په ګډون د نورو مذهبونو هغې کې هم د یو بل لپاره کرکه پیدا کوي.
بڑے عرصے سے اس سلیبس کی بات کریں کہ ہمارا جو سارا نصاب ہے وہ کئی بار تبدیلیوں سے گزر چکا ہے. مثال کے طور پہ جو
مونگ ڈیرے مدے نہ د تعلیمی نصاب خبر کو چیز ہم تعلیمی نصاب سو وارے بدل شوے دے د بل کی پتوگا پا خیبر پختونخوا کے دعوامی نیشنل گوند حکومت پر محال پا تعلیمی نصاب کے بدلون اکڑل شو. اگی دا بدلون ڈیر پا سائنسی او جدید بنیادوں کڑے وہ د تحریک انصاف تیر حکومت کے اگی د نصاب ٹولا معاملہ جماعت اسلامی گونتا ورکڑا چی پا مذہبی بنیاد تعلیمی نصاب کے بدلون رابستہ داستون یوازې په خیبر پختونخوا کې نه ده بلکې په ټول پاکستان کې شته. په معاشرت علوم یا پاکستان سټډیز او اسلامیات کې یو شان خبرې دي. باید په معاشرت علوم یا پاکستان سټډیز کې د تاریخ او جغرافیه خبرې وي خو داسې نه ده. د دې لپاره چې په ماشومانو کې ډېر لوړ کوالی کرکا پیدا کیږي
تفریح نفاق جو ہے وہ بہت پہلے سٹیجز سے ہو جاتا ہے.
رئیس هارون وای په پا پاکستان کې په پا تعلیمي نصاب کې د نورو مذهبونو سره د کرکې پیدا کولو خبرې د پخانی پوځي امیر ضیاء الحق له وخته پیل شوې دي. نوموړی وای د پاکستان په پا تعلیمي نصاب کې د اقلیتونو د اتلانو ډیر سپکاوی شوی دی.
ہمیں یہ بالکل احساس نہیں تھا کہ کوئی ہندو ہے کہ مسلمان ہے کہ کوئی سنی ہے یا شیعہ ہے.
ما چکل اپ اسکول کی سبق ویلو نو آغا وقت منتدا احساس نہ ہو چی سوک ہندو دے او یا مسلمان دے او یا سنی یا شیعہ دے. د سکول نصاب به زمونږ په ذهنونو کې توپیر نه اچاو. مذهب تر کوره محدوده وو. د هر چا خپلې عقیدې وې، خو داسې نه وه چې خپله عقیده مو په چا تپلې وي. بل د بشري حقونو مضمون هم په تعلیمي نصاب کې شاملول پکار دی. زما په فکر د کرکې د ختمولو دا کار د سکول له نصابه پیلول پکار دی. انیس هارون وای باید پر تعلیمی نصاب یو سل سم کار وکړل شي، ځکه چې بیلابیل حکومتونه د خپل ګوند نظریې مطابق تعلیمی نصاب کې په مسلسله توګه بدلونونه راولي، نو په ټولنه کې درسونه لا نور زیاتولی شي او دا تقسیم به بیا ختمېدو کې ډیر کلونه واخلي.
مطلب پہلے اگر ہمارے لیے ہماری جو انسانی حقوق کی لڑائی تھی یا انسانوں کی برابری کی لڑائی تھی وہ اسٹیٹ کے ساتھ تھی.
مخکې د بشري حقوقو فعالانو د ټولو خلکو لپاره د برابر حقوقو غوښتلو جنگ له ریاست سره وو، خو ستا جګړه زموږ له خپلې ټولنې سره هم پیل شوې ده، ځکه چې زموږ ټولنه اوس تقسیم شوې ده. کله چې یو مسأله راشي نو ماته نوې معلومات چې زما رد عمل بسی وي او زما د ګاونډي رد عمل بسی وي. دا د ساينس دور دی، یویشتمه پیړۍ ده، د موجوده وخت ضرورتونه بدل دي او که موږ دغسې خلکو کې تقسیم پیدا کوو ورته وایو چې دا هندو دی، دا قادیانی دی، دا سیک دی، دا سنی او یا شیعه دی، نو بیا خو د دې مسلو ایس حل نشي راوتلی. درسونه به لا نور زیاتیږي. په پاکستان کې د یو قام په حیث مجموعی احساس نه پیدا کیږي. دا یو وجه ده چې دلته انسانان په مختلفو خانو کې تقسیم کړل شوی دي او باید د لړ کې زر تر زره بدلون وکړل شي. اقلیتونه وای د پاکستان په پا جوړېدو کې ګڼو غیر مسلمو هم قربانۍ ورکړې دي او اوس هم اقلیتونه د دې هیواد پرمختیا لپاره د خپل وس مطابق هلې ځلې کوي. په پیښور کې شګفتا خالق چې د بیلابیلو مذهبونو د همغږۍ لپاره د یوې ادارې مشره ده وای په ټولنه کې د یووالي لپاره ضروري ده چې د بیلابیلو مذهبونو پرتله کولو پر ځای د یو بل په اړه پوهه زیاته کړل شي، خو د پاکستان په پا تعلیمي نصاب کې غیر مسلمو لپاره غورځول شوي دي چې له وجې ماشومان د نورو مذهبونو په اړه پوره معلومات نه لري.
ګورو جی، انټر فیت هارمونی دا خو چې مونږ دی تویو بین المذاهب هم هنګي کنه، د دې مطلب هم دا دی چې یوځای کې چې که مختلف ریلیجنز پاتې کیږي نو دې داسې اوسېږي چې یو بل سپورټ کوي. انټر فیت هارمونی او د وخت ضرورت هم دی. زمونږ کریکلم، نیشنل کریکلم چې دی اسی خو ډیر ښه دی او دې کې دا پروویژن هم شته، لکه د ایتکس کریکولم یو ډیر کمپریهنسیو دی ډاکومنټ دی، خو بدقسمت سره دې ډاکومنټ باندې چې کوم کتابونه لیکلي شوي دي هغې دا ابجیکټیو هغه شان پوره نه کوي څنګه چې پکار دی. ولې چې کله چې مونږ د انټرفیت هارمونی خبره کوو دې کې د ریلیجنز کمپیرزن نه دی پکار، انڈرسٹینڈنگ پکار دی. خو زمون کتابونو کې چونکه مون میجورٹی مسلمانان دي نو زمون ٹیکسٹ بکس کې اسلام زیات ڈومیننٹ دی او اکثر ذہنو کې لکه مون اگنور کو چې مون سره ڈبل ریلیجنز خلکم اوسیږي د ملک کې، لکه ایکچولی خو ایتھکس ریکمینڈ شوی دی نان مسلم لپاره. هغه دونه کمپریهنسیو کریکولم دی که عام مسلمانان هم وی کنه هغه نالج به زیات شي.
شګفتا خالق وای باید مذهب د خلکو د یوځای کول لپاره او کارول شي، نه چې په ټولنه کې د تقسیم لپاره. شګفتا خالق زیاتوي د بیلابیلو مذهبونو د خلکو ترمنځ مذاکرات او خبرې د موجوده وخت ضرورت دی او هم له دې وجې د اکثره داسې غونډې جوړوي.
نمون کوشش کو چې ډایلاګز لپاره انټرفیس ډایلاګ چې ورته وایي هغه لپاره ټول کمیونټیز ته فورم پرووایډ کو. مونږ چې کله ډایلاګز ارینج کوو نو هغه کې ریلیجیس لیډرز هم چې هر یو فیت نه هر یو ریلیجن نه. بیا مونږ چې کله سټوډنټس سره انټریکټ کوو نو مونږ کوشش کوو چې هر یو فیت نه سټوډنټس مونږ سره راشي مونږ سره کین یو بل سره خبرې کوي چې زما ریلیجن کې دا دی ستاسو ریلیجن کې دا دی. مایند سیټ داسې جوړ شوی دی چې مونږ وایو چې نه جی ریلیجن ډېر سینسیټیو دی دی بابا خبره به نه کوو چې صرف صرف پورې تاسو ما سره خبره به نه کوي تاسو ته به څنګه پته لګي چې زه سوچ کوم تاسو څه سوچ کوئ. نو زمونږ کوشش هم دای چې ډایلاګ کمیونیکیشن او پوزیټیو کمیونیکیشن انکریج وکړو.
د تحریک انصاف ګوند په حکومت کې د خیبر پختونخوا د تعلیم پوخانی صوبایي وزیر عاطف خان راته د رستیو کې ویلي ول چې دوی د جماعت اسلامي ګوند په غوښتنه په نصاب کې یوازې هغه بدلونونه کړي دي چې د جماعت اسلامي ګوند په وینا اسلامي اقدارو سره سمون خوري. البته د اقلیتونو د اتلانو نمونه له نصابه نه دي لري کړي او دا خبرې ناسمې دي چې ګواکې دوی د اقلیتونو پر ضد په تعلیمي نصاب کې کوم بدلون کړی دی. اوریدونکو داوا د دېونه پرګنه خبرونه که د خبرونه پاړه سرای لره نو ضروري را سره شریک کړي تر راتلونکو خبرونه پورې درنه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ.
اوسوریدونکو جمهوری غږونه خبرونه درته ورو ده پروگرام زمونږ همکار عبدالحی کاکړ جوړوي.
په جمهوری غږونو پروگرام کې مو زه عبدالحی کاکړ شرغ لاس وایم. پاکستان په 1947 کال کې جوړ شوی او له لومړي ورځې راځي د فوجي امریت او جمهوریت ترمنځ جوړندۍ دی. هیواد په خپل تاریخ کې درې ځله مارشل لا لیدلی چې پکې د فوجي واک مجموعي دوره تر دېرشو کلونو زیاته ده. خو کله چې جمهوریت راغلی هم دی نو هغه بیا تل لوړو ژورو سره مخامخ وي. په دې هیواد کې د جمهوریت انساني برابري بنیادي بشري او قانوني حقوقو لپاره سیاستوالانو وکیلانو خبریالانو لیکوالانو او ښځو فعالانو بیا بیا د امریت پروسه جدوجهد کړي. زندانونو ته تللي شکنجه سوي وهل سوي ټکول سوي او نور کړاوونه لیدلي. مشال راډیو د دغو شخصیتونو د قربانیو او مبارزو په اړه د جمهوری غږونو په نوم ځانګړي پروګرام لري چې پکې نن د پښتون سیاسي مبارز شاعر او قانون پوه شمس ګونیری مبارزې ته کتنه کوو. دا شعر او غږ د شمس بنیری دی. شمس شاعر، شمس نثر لیکونکی، شمس سیاستوال، شمس وکیل دی. خود ژوند او مبارزې لوی حواله مزاحمتی سیاست دی. د 1948 کال د فروری پر 13 نیټه د بنیر په غازی خانه کلی کې زیږیدلی. هم هلته تر 12 جمعه تعلیم کړی، د سکول استاد سو، خو بیا یو داسې وخت راغلی چې هغه ته په سیاست او نوکری کې انتخاب کولو. هغه نوکری پریښودله او د نېشنل عوامي پارټي له پلیټ فارمې په پاکستان کې دننه د پښتنو د آئینی حقوقو مبارزه پیل کړه.
سیاست او نوکری دواړه یو ځای کېږي، چونکی یو زما د رزق مسله وه، بل زما د خاورې د ژوند خبره وه. د رزق مسله ماته دومره اهمه نه وه. هغه مونږ د سکول د استادانو بغیر هم په خپلو کلو په پټو کې د کار کولو په نسبت باندې هم اچولی شو. یو کورنۍ مې لرله او دومره جایداد مونږ وو چې هغې کې مونږ خپله ګزاره کولی شوه. لهذا ما دا بهتره وګڼله چې د سیاست سره وابستګي، د دې ګوند سره وابستګي، د پښتو سره وابستګي، د خپل قام سره وابستګي ما غوره وګڼله. لهذا ما استعفا ورکړه او په باقاعده توګه باندې بیا د آزاد شری په حساب باندې زه په عوامي نشې پاتې شوم.
شمس بنیری ته په نوکری کې پیسې ترلاسه کېدلې او آرام ژوند یې کاوه، خو هغه پر داسې سیاسي لاره سفر پیل کړ چې منزل یې زندان، د علم د غرونو روپوشي یا د جلال آباد په دشتو کې د بیکوري ژوند و. له نوکری پریښودو او سیاست پیلولو سره سم هغه په 1900 کال کې د لند وخت لپاره زندان ته ولاړ او هم له دې ځایه د شمس بنری جیلونو ته د تلو راتلو لړۍ پیل شوه. هغه د خپل ګوند په حکم په 1900 لسیزه کې افغانستان ته جلا وطن شو.
د پښتون زلمی په وجه باندې یو تنظیم جوړ شو. اجمل خټک د هغې سلسلې د دفاع په شکل کې د پارټۍ په هدایت باندې کابل ته لاړو، ځکه چې دلته زمونږ نیشنل عوامي پارټي باندې پابندي ولګېده. زمونږ ټول مشران چې دا د حیدرآباد سازش کیس په نتیجه کې وشو، نو د دغې خپلې پارټۍ د دفاع په خاطر باندې مونږ چې بارانۍ سرګرمۍ شروع کړې، نو د اجمل خټک سره چې تری سړی و هغه جمعه خان سوچو، او بیا د خټک صاحب په خصوصي دعوت باندې د پارټۍ په ملګرتیا باندې هغه وویل چې چونکې تراشه نو لهذا اول زه پاکستان حکومت په یو مقدمه کې ولیوم، او د نیولو نه پس چې کله زما ضمانت منظور شو نو زه لاړم، او بیا ما تقریبا 9 کاله په افغانستان په خاوره ویستل.
حکومت پر شمس بنری دا تور ولګولی چې هغه د افغانستان په سازش او وسایلو د پاکستان د ورانولو فعالیتونه کوي، خو تر جلاوطن مخه حکومت هغه فتریبه میاشت پوری زندان ته واچولی، خو وروسته په ضمانت راخوشی سو. هغه په خپل خود حکومت له پنجو خلاصو، خو کورنۍ نه.
په کورنۍ باندې دغه خبره چې هر لس ورځې پس هر 15 ورځې پس هر شلو زما زوړ بوډا پلار چې کوم نه هغه جیل ته بوتلې نه، زما یو ماشوم رو پورې سلور رو علاوه یو ماشوم رو چې هغه باندې به اتکړی نه برابرې دی، دائم چې کوم دی پیښور ته، دائم سواد جیل ته، دائم داری پور جیل ته بوتلې دی، د ګوتې نه نیولې دی. زما ټول خاندان زما په خاندان کې اولس کسان چې کوم دی دا متواتر پاکستان نیولي دي، دا هغوی نه ټول جایدادونه ضبط کړي دي او هغه په جیلونو کې ساتلي.
شمس بنری په داسې دور کې د سیاست په ډګر کې وو چې د سړې جګړې له وجې نړۍ په دوو نظریاتي فکری طاقتونو کې ویشل شوې وه. د نظریاتي کشمکش پاکستان هم په نظریاتي حواله ویشلی وو، خو په افغانستان کې د سړې جګړې په تودې جګړې تراویشتو وروسته دغه ویش نور هم شدید شو. د پاکستان د حکومت د کینلاسو سیاسي ګوندونو او فعالیتونو پر ضد اقدامات زیات کړل. شمس بنری په 1900 کال کې جلاوطنی ختم کړه او پاکستان ته ولاړ. هلته لا د وړاندې جوړ شو مقدمو کې ونیول شو، 2 کاله جیل تیر کړ، را خلاص شو او په 1904 کال کې بیا ونیول شو. پر هغه الزام چې له افغانستانه په بارودو راوړو کې مرسته کړې او په ځوانانو کې د پاکستان د ورانولو تبلیغات کوي. دا وخت په هیواد کې د جنرال ضیاء الحق مارشال لا وه. شمس بنری عدالت ته وړاندې کړل شو، هغه هلته د ځان دفاع وکړه.
ما عدالت کې دا خبره کړې چې زه د لاس کالج سټوډنټ یم، تا ته د ملزم په عشت باندې ولاړ یم. زه دا وایم چې د پاکستان سرحدات په هغې کې زه ژوند کوم، خو په دې کې زه دنده خپل حقونه غواړم. اول پښتون یم، بیا د هغې نه پس مسلمان یم، دریم پاکستانی یم. خپل حقونه به غواړم که څوک راکوي ټیک خبره ده، او که څوک نه راکوي او بیا چې چا د دې حقونو لپاره جنګ کو، زه به د خپل تاریخ او د خپلو حقونو لپاره قانوني جنګ کوم.
خو عدالت د هغه دریځ ونه منلی او سزا یې ورکړه.
ما ته 14 کاله دا د جنرال ضیاء الحق وخت و، 14 کاله سزا او 15 کوړي هغې ما ته سزا ملو شوه.
په پاکستان کې د جنرال ضیاء الحق په واکمنۍ کې به حکومت مخالفه فعالینو ته د کوړو سزاګانې ورکول کېدی، خو شمس بنری د نورو په شان سختې کوړې ونه خوړلې.
دا څه وشو چې کله ما ته خو سزا مې له شو، دا هغه وخت یو ډېر زیات لوی د ثوابي سپرینکو سپینګي او خونېشلېستو دا کوړې چې مې په خور په جیل کې ورکې دي، لپاره به خاص مشقتي ساتلې، خاص مشقتي ته به سړې بربند ودراو، هغه به تاویدار تاویدو او په کوړې به واخو، او بیا به تاویدو او په کوړې به واخو. نو ما پسې هغه کنفرنس کوټګیتا دغه سپرینټ په خپل راغې په لاس کې سره نړۍ لخته وه، چې د خدای نه بدل ځان به د قانون نه خلاص کړم. خو زه چې تا ته ګورم، ستا ځوانۍ ته ګورم، ستا دې خبرو ته ښکاریم، دا ما ته د ځان سره ظلم کوي. زه په هغې خپله لخته باندې 15 پیری باندې کوټه کولم چې هغه زه خوځېدم نه بل څه خبره وه هغه په ورن ته پاس وړي کړ چې ما ته د کورې ورکړې خو حقیقت همدغه خبره ما ته جوړې سپرینټ په خپله راکړې نه د نرمۍ مظاهره یې کړې ده زه یې کم از کم شرمولو ته نه یم پرېښې.
شمس بنیرای په اصل کې په 1903 کال کې نیول شوی و خو پولیسو او عدالت ته په 1904 کال کې اواله سو. هغه تر دې وړاندې 9 میاشتې په قلعه بالایسار او ورسه کې د فوجانو په بند کې تیرې کړې وې.
زه شپږ میاشتې په قلعه بالایسار کې د فوجانو سره پاتې شوم. زه په ورسه کې پاتې شوم. زما په وجود کې زما جنسي آزاد کم دے زما جسمانی آزاد چی زما بدنی آزاد چی دادا غی پر رحم کرم مانی زبای بیخی تو قسم لغلب زبای بیخی پا آزاو نا اوتا لغم زبای بیخی پا زبو پا ونا کی میران کم زبای نشات و کتا پا پون نبانی پا والو باری پا ما شروع کا وجود دا سی سنوا شغدی نیولی ندا اغدی را خکلی ندا.
شمس بنیری له خپل قید موده پوره کړې نه و چې د پاکستان فوجي واکمن جنرال زولک په 1908 کال کې د الوتکې غورځېدو په پیښه کې مړ شو. په هیواد کې انتخابات وسو او د هغه وخت حکومت سیاسي قیدیان خلاص کړل. شمس بنیری هم له زندانه راووت.
1908 کې د غلامي ساق کې سن نه پسالم زمون په کور کې اس جائیداد سرکاري شو د کور ټول بسترې د کور ټول لوښي لرګي دا حکومت پاکستان غصب کړو او زه تاسو قسم خورم چې زه یې نه راتلم. زمونږ په کور کې د سکلو لپاره د سټیل ګلاسو موجودنو ټول ژوند زما بچو په جامو کې په کونډو کې او په غریبۍ کې تیر کړی دی خو په بېغیرتۍ کې نه دی تیر کړی.
خوشمس بنری په زندانونو جلاوطنۍ او روپوشۍ کې له لیک لوست سره تړون ونښلولی. شیری او نصری مجموعه چاپ شوی او په جیل کې خپل تعلیمي سلسله جاری وساتله.
ما خو دولسم په باقاعدګۍ توګه داخل کو بیا د غیر پښې ځنی ولې ما سوار لسم هم د پېښور د جیل نه کړې. ما سره نصر الله بابر د خدای بخښي عمل غړو او هغه په هدایت کتابونه غره کړو. ما د شپاړسم پولیټیکل ساينس هم د اریپور د جیل نه کړې او زه چې بیا دا غینه پښالم او په وکالت کې په پېښور په هنتون په څنګه کې ما داخله واغسته. زه چې کله بیا د جیل نه راووتم دغه دویم کال ما په 1989 کې وکړو او د 90 کال مې بحال نه ما په باقاعدګۍ توګه باندې بیا خپل وکالت او کسب شروع.
اوریدونکو د مشال رادیو په اونیزه خبرونه جمهوریت ژغونو کې مو د سیاستوال شاعر او قانون پوه شمس بنری د زندانونو جلاوطنۍ په غرونو او رغونو کې د روپوشي کیسه اوریدله. د دې لړۍ د بلې اونۍ په پروګرام کې به د یو بل سیاسي مبارز د جدوجهد کیسه درته واورو. تاسو د خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو پاڼو باندې هم اوریدلای شئ. تربلی خبرونه پوری ز عبدالحی کاکړ درته مخه شوایم.